سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه ده د تخنيکي چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د خزو د حقونو فعال نه دا پرواني د طالبانو لبند خوشی شوه ده. د پرواني کورنۍ ته ویني د سرچینې چې د متي د لایل عمله یې نه غوښتلومي واخی سل شینه نزدې راډیو ته د خبره تایید کړه ویل نه دا پرواني تیر شپه د طالبانو لبند څخه په ضمانت خوشی شوه ده. د سرچینې په وینا د غلي پرواني رواني حالت څخه نه دی او طبي پاملرنې ته اړتیا لري. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د خزو د حقونو څلور فعالانی جولیا فارسین د پرواني منجه صدیقی او پارسی آزاده طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوی او بندیان شوی دی. طالبانو تر اوسه دغه فعالانو د نیولو او یا د غلي پروانې د خوشکېدو په اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې نه دا پروانې له خپل ماشوم او خاوند سره د روان کال د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې په کابل ښار کې نیول شوی و. ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه خزي چې د جنسیت په خاطر وسره تجدید کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوی مخکې تر دې چې د 2023 کال په اګست کې طالبان وخت ورسیږي په افغانستان کې د هغه خزو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتای کیده د دولت له لوري درویش پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغه یو هم نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي دا ډول پناه ځایونه ته اړتیا نشته. راپور وايي طالبان هغه خزي محبس تستوي چې نارینه خپلوان نه لري څو دوی په کور کې اوسي او یې نارینه خپلوان باورې کسان لوي. طالبانو له وخت رسیدون جونې لشبګم ټولګي پورته لزده کړو اکثره خزي په ادارو کې له کار کولو منی کړی دي او د خزو د ټولنی ژوند د محدودیت لپاره لزګونه فرمانونه صادر کړی دي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې دریمګړي هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبه وروسته له دې وکړ چې سلګونه زره افغان کډوال د ایستو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لک ډېر افغان کډوال ایستلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري تر 9 میاشتې د مهلت د اوږدولو د اعلان په ترڅ کې وویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتې شي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي. او د بې پلو خبریالانو ټولنه وایي د څه کال په تېرو 12 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبې په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 10 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. د بې پلو خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تېرو 12 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوی خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمیر 55 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې په درست نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو لوټ نیول شوي او اوس بندیان دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې بر سر واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. دغه سفر به د دوشنبه په ورځ پای ته رسیږي خو دا چې ګټه به څه وي؟
ګډ ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقې ته ورسي.
چې د دې څومره امکان شته چې د ټام ویسټ د سفرونو به د تلار هواره کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. وړاندې به یې په راپور کې درته ویو. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په پاکستان کې د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته هغه محکمې ته تللی و او بل زندان ته انتقال شوی. په دې اړه به وروستي جزئیات د درکړو. نورستان ته به هم وشو چې هلته د معتدینو لپاره د لومړي ځل لپاره شفخانه جوړه شوې.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ 20 کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو.
نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا ستړي مشي پایل به لا افغانستان وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په خپل یک شبکې په خاندې ټویټر لیکلي په دې کتنه کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلی او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. توماس ویسټ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. خغلی ویست په یو بل بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د هغه پر اکسپان خبر شوی ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاري او د سازمان له مشرانو سره هم کتلی او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت ورسره خبرې کړې. خغلی ویست لیکلی چې په دې کتنه کې د غشان د افغان کډوالو او افغان جنو او ښځو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوي. د اسلامي همکارۍ له سازمانه د دې لپاره مننه کړې چې د افغانانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د روانې دسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو په ځانګړي توګه د بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویسټ لس ورځنی سفر پای ته رسیږي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د خاغلي ویست دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه:
زه فکر نه کوم چې دغه ډول ناستې د افغان میرمنو په درد دوا شي. یوازې دا چې په نړیوالو سټیجونو نمایش وشي چې موږ د افغان میرمنو د ستونزو په فکر کې یو، په داسې حال کې چې داسې نه ده. که دغه ډول ناستو پایلې درلودې نو اوس به موږ په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نه وو.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږد مهال کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي. اغلی حقپال ازادي راډیو ته وویل:
دغه سفرونه اهمیت ځکه لري چې موږ ګورو چې ملګري ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسائل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقې ته ورسي، او بنان دغه ارزیابي چې د سیمې څخه تام وسلري دا به د دوی هغه پالیسي ته به مرسته وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لږ پګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د ښځو په زده کړو عمومي بندیز لګولې او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو په وړاندې میرمنو ګڼ اعتراضونه کړي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د دوی دا کړنې نقد کړي، خو د طالبانو حکومت لا هم خپلې پریکړې بیرته نه دی اخیستې. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي دي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې د سیمې هیوادونو ته د امریکا ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره ټاکلې د ټام ویس سفر کړی و، او همدارنګه ځینو فعالانو هیله مندي ښودلې وه چې دا به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي. بلی موضوع ته باور شو د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پلټون لپاره په عدالتي تحویل کې د لاورپنډۍ اډیالۍ زندان ته استولی دی. وربشو د مشال راډیو خبریال راشد خټک را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. خټک صاحب، ستړی مو شي، بخیر راغلی. که تاسې راته ووایئ د دغې موضوع جزئیات نور څه دي؟
مننه. نن د ترګرۍ ضد عدالت ته منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه حاضر شو په هغه داسې مهال کې چې د جسماني ریمانډ اوه ورځې پوره شوې وې. نو د حاضرېدو نه پس دی په جوډیشل ریمانډ باندې اډیالۍ جیل ته ولېږل شو، خو دی ډېر ناوخته راوستل شو عدالت ته، ځکه چې کم د ای ټی سي دهشتګردۍ کم عدالت چې دی د دې جج د یو بلې مقدمې اورېدنه هم کوله چې هغه په اډیالۍ جیل کې وه، هغه د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د یو مقدمه اورېدنه وه. نو دې په مازیګر کې راوستو او بس لږ غوندې مخامخ کو بیا یې ولېږلو جیل ته. جوډیشل ریمانډ باندې
خغلې خټک اداره ته وي دا به څو ورځې په دې زندان کې وي او لدین وروسته به د محکمه څه وخت وي
دا خو داسې ګومان کېږي اټکل کېږي چې دی به په ضمانت را خلاص شي ځکه چې د وکیلانو د ضمانت لپاره هم درخواست جمع کړی دی په های کورټ کې او د هغې اورېدنه به د ګل په ورځ باندې وي یعنی دوشنبه باندې خو هسې چې دغه د جوډیشل ریمانډ وي دا څوارلس ورځې وي یعنی دوه اوونۍ وي دی په دریم تاریخ چې نیول شوی و دسمبر نیټه باندې د دریمه په چمن کې د هغې نه پس بیا لا درک و د بلوچستان پولیس وویل چې دی موږ د خیبر پختونخوا پولیس ته په لاس ورکړی دی خو هغه په اسماعیل خان کې لیدل شوی و د هغې نه پس بیا چا نه و لیدلې داسې اوازې وي چې اسلام آباد ته راوړی دی خو دی په اسلام آباد کې بیا درې ورځې پس چې په اووم دسمبر د عدالت ته وړاندې کو او بس دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې جلسه کوله بیا اجازه ورنکړه نو په ترنول کې وکړه په هغه کې په دوی باندې مقدمه تر شوی د غورځنګ په نورو غړو باندې هم مشرانو باندې او په ده باندې هم به نور نیول شوی و بیا بیا وروسته په ضمانت خلاص شول البته دی نه ونیول شوی نو دوی په اووم دسمبر چې کله ونیول شو نو بیا جسماني ریمانډ وغوښتو پولیسه نو نن چې دی نن بیا په جوډیشل باندې وغوښتو خو د ده د ضمانت درخواست هم دغه شوی دی او په دې مقدمه کې چې په کمه کې دی نیول شوی دی په دې کې د غورځنګ ټول مشران چې دی هغه خلاص شوی دی په ضمانت باندې خلاص دی ولاړ دی لکه علي وزیر او هغه نورو نورو
مدنه کور ودان په پاکستان کې د مشال اډیو خبريال راشد خټک وچی په ډیری اسماعیل خان په چمن کې په بخنه سره د پښتون غورځنګ شخورنې د مشر منظور پختین د نیول کېدو همدارنګه دا چې د څوارلس ورځو لپاره نور اډیلي زندان ته استول شوی دی موږ سره جزئیات شریک کړه بیرته به افغانستان ته راستنه شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره ځنګړی استازی له طالبانو سره په لیدنه کې په هغوی فشار راوړي چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایان خوشی کړي. تفصیل همین هیواد نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ په طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایي وګړي آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ماټیو میلر د دسمبر په 13مه په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې ټام ویسټ په روانه اونۍ کې هم په افغانستان کې د زنداني امریکایانو په اړه له یو طالب استازي سره خبرې کړې دي. میلر د راین کاربیټ او نورو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په زندان کې دی وویل
موږ په بهر کې د امریکایانو خوندیتوب مهم لومړیتوب نه لرو نه یوازې په وروستۍ لیدنه کې بلکې په نورو لیدنو کې مو په دوامدار ډول په افغانستان کې د زندانی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره فشار راوړي. ځانګړي استازي ټام ویسټ همدا ونی د طالبانو له استازي سره ولیدل او د ریان کاربیټ او نور امریکایي زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې طالبانو سره د لیدنو یو هدف همدا دی چې د نیول شوی امریکایي وګړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. ماټیو میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نکړه چې څومره امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې زنداني دي. خو سی بی ایس ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قبله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې د راین کاربیټ په ګډون دا مهال شپږ امریکایان په افغانستان کې له طالبانو سره زنداني دي. د راین کاربیټ میرمن یانا کاربیټ هم له دې تلویزیون سره په مرکه کې د خپل خاوند د روغتیا او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. راین کاربیټ چې له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې له موسسو سره کار کاوه په 2010 کال کې خپله د بلوم افغانستان په نوم د وړو پورونو د ورکړې یوه موسسه جوړه کړې وه. د نوموړي میرمن وایي چې راین کاربیټ د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره له افغانستان څخه وتلی و خو د خپلې موسسې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره یو کال وروسته بیرته په سوداګریزه ویزه افغانستان استون شو او شپاړس میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو له لورې زنداني شو. انا کاربیټ ویلي له نورو آزادو شویو زندانیانو څخه یې د راین د ناوړه وضعیت په اړه اورېدلي او دا چې نوموړی د سږو تکلیف هم لري د هوا سړېدو او په نمجنه خونه کې د هغه اوسېدلو د دې اندېښنې لا زیاتې کړې. انا کاربیټ هیله ښودلې چې د ژوند ملګری به یې ژر د طالبانو له بنده آزاد او له خپلې کورنۍ سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه چې دا مهال څومره امریکایي وګړي له دوی سره زنداني دي او د زنداني کېدو لاملونه یې څه دي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د طالبانو له زندان څخه د امریکایي وګړو د ازادولو په خاطر د هڅو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د افغان الاصل امریکایي شاه محمود حبیبي کورنۍ هم چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. په ځلونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي هم زنداني کړي دي چې په ډېرو مواردو کې یې په اړه له رسنیو سره معلومات هم نه دي شریک کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او همدارنګه برېښنوي انرژۍ او په روزنیز په ځانګړې توګه په دغې برخه کې او د اساسي سرچینو په لمنځوړلو کې یو ګواښ بولي. حسین امیر عبداللهیان په جنوا کې د خبرې په یو کانفرنس کې کړي دي. ارزو به د فیسبوک مې ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او روزنې په ځانګړي ډول اوبو، برېښنا او انرژي په ګډون د خپل هیواد د اساسي سرچینو په وړاندې جدي ننګونه وبلله. زیاته یې کړه چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدای.
ما با مبنا قرار دادن ارزش های انسان
موږ هڅه کړی چې د افغان کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط، طبي او روغتیایي اسانتیاوې او همدارنګه د زده کړې زمینه برابره کړو. ټول ښوونځیو ته تلونکي افغان ماشومان پرته له دې چې د دوی د کډوالۍ حالت یا د مور او پلار یې په پام کې ونیول شي، د ایران په دولتي ښوونځیو کې نمرې کنه کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، ګاونډیو هیوادونو، مرسته کوونکو هیوادونو او نورو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغېزمنې همکارۍ په موخه د خپل هیواد ته د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي، امنیتي او سیاسي بنسټونه رامنځته کړي. امیر عبدالاحیان طالبان خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدنې په برخه کې مسؤول وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې د طالبانو یو پلاوی د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو موضوع یاده کړې وه، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت له ایرانه وخت غوښتی وو. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان په جینوا کې د ګډونوالو د نړیوال فورم په غونډه کې د افغان کډوالو لپاره د ډیرو اسانتیاو د برابرولو یادونه وکړه، خو افغان کډوال وایي چې په ایران کې له ستونزو ستړي شوي او غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو دوی افغانستان ته د خپل بیرته تګ په اړه اندېښمن دي. زهرا یو له هغو افغان کډوالو څخه ده چې وایي له دوو کلونو راهیسې ایران ته کډواله شوې او له ډېرو ستونزو سره سره خپل ژوند ته دوام ورکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل غواړي بیرته افغانستان ته لاړه شي، خو د دې په وینا په افغانستان کې د ژوند شرایط ورته مناسب نه دي.
زما یوازې یو ماشوم ښوونځي ته د تګ لپاره برابر و، که څه هم ما ډېر فیس ورکړ خو هغه ونه منل شو. دوی ویل چې موږ بهرني اتباع نه منو، موږ دلته د اړتیا له مخې راغلي یو، خو چې کار وي چې موږ وکولای شو د خپلو ماشومانو لپاره نفقه وګټو، زموږ کورنۍ ته زیان ونه رسیږي، نو ولې موږ بیرته ستنه نه شو؟
مجیب الله روفی چې په ایران کې یو بل افغان کډوال دی وایي چې په دغه هیواد کې د افغانانو حالات خراب شوي او ډیری یې سختې شپې او ورځې تیروي.
اوس مهال په ایران کې وضعیت داسې نه دی چې افغانان د ایران ته راشي او عادي ژوند وکړي. په ایران کې ستونزې او بېوزلي شته، خو بیا هم خلک راځي. زما په شمول کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. له بیکارۍ کړېږو، په افغانستان کې کار نشته، خلک خپله روزي نشي پیدا کولی او یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د دسمبر میاشتې په 13مه د کډوالو د نړیوال فورم په نوم یوه لویه درې ورځنۍ غونډه رابللې. د دغه کمشنرۍ په وینا په دې غونډه کې کارپوهان په ټوله نړۍ کې د څه باندې 6.5 میلیونو کډوالو پر وړاندې شته ننګونې په نښه او پر حل لارو یې کار وکړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په څیر ایران هم افغانستان ته د افغانانو د جبري شړلو لړۍ چټکه کړې او په تیرو 4 میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بخند نړیوال سازمان یو ځل بیا د طالبان لخوا د بشري حقونو او معترضه میرمنو د خپل سرنیونه په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې دوی د ژر تر ژره راخوشي کړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
پله پسې غوښتنو وروسته د بخنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل یو ځل بیا د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو او د بشري حقونو د مدافعینو جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا آزاده او منیشه صدیقی د خپل سرنیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د هغو معترضو میرمنو نیول چې له خپلو حقونو څخه د بیان د ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو لپاره استفاده کوله د ژورې اندېښنې وړ دی. امنیسی انټرنیشنل د طالبانو حکومت د استخباراتو له ریاست څخه د دې میرمنو د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال ده چې له موضوع څخه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمن آغلې ندا پروانی تېره شپه په ضمانت د طالبانو له بنده خوشي شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې د میرمن پروانی روغتیایي حالت ښه نه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو تر دې مخکې د نیول شویو میرمنو کورنۍ او دوی ته نږدې کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو ښځو د سختو شکنجو، روغتون او پلچرخي زندان ته د لېږدېدو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوش خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې د معترضو میرمنو کورنۍ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري او د طالبان حکومت ورته د لیدو اجازه هم نه ورکوي. نوموړې زیاته کړه،
خانواده ها د مدتې بیشتر از دو ماه
د دوی کورنۍ په دې څه باندې دو میاشتو کې هر ورځ د طالبانو د ریاستونو د دروازو تر شا په دې هڅه کې دي چې د خپلو عزیزانو لپاره یو څه وکړي چې دوی خوشي شي. د جولیا کورنۍ په ډېرې سختۍ کولای شي زوی یې وویني، خو خپله یې نشي لیدلی.
اغلی بسیم زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونو د دې تر څنګ چې د معترضو میرمنو د خوشي کېدو لپاره غږ پورته کوي، باید عملي اقدام هم ترسره کړي. د ښځو او د بشري حقونو فعاله هما رجبي هم ورته غوښتنه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل،
موږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې جدي او عملي اقدام ترسره کړي. د غوښتنې تر څنګ عملي اقدام یو ځانګړی اغېز لري. دا سمه ده چې غوښتنه کوي، خو تر څنګ یې عملي اقدام هم وکړي، ځکه یوازې په غوښتلو څه کېده دومره وخت به یې نه نیول چې دوی خوشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لیندۍ په 10 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین سره په لیدنه کې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د بشري حقونو سازمانونو، ملګري ملتونو او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو په وار وار د طالبانو له بند څخه د معترضو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وو چې د ښځو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي.
اوس به هم په دې اړه راپور واورو چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په 2023 کال کې به په ټول نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې بشري ناورین چټک شي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC اعلان کړی چې را روان کال کې به د اقلیم بدلون، وسلوالو شخړو د ډېرېدو، اقتصادي فشارونو او له مجازاتو نه د معافیت د ډېرېدو او د نړیوالو ملاتړ د کمیدو له امله به په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري ناورین زیات شي. دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د هغو 10 هیوادونو نوملړ خپور کړ چې په 2023 کال کې د بشري ناورین د لا خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د بیړنۍ څارنې کلنی لیست کې افغانستان یو ځل بیا د آسیا د 9 هیوادونو په منځ کې دریم ځای کې دی. سودان د نوملړ په سر کې دی، ورپسې د فلسطین او جنوبي سودان اشغال شوې سیمې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC په راپور کې د دغې کمیټې د مشر ډیوید میلبند په حواله راغلی چې دا تر ټولو بد وخت دی او دا وضعیت نه یوازې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ستونزه ده، بلکې د نړۍ ستونزه ده چې باید حل شي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 300 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمیر زیانمن شویو او اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی بشری مرستو ته اړ دي، خو تر اوسه ورته د پام وړ مرستې نه دي رسېدلي. احمد د هرات ولایت د رباط څنګه ولسوالۍ د نواباد کلي اوسیدونکی دی چې د زلزلې له امله بې کوره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په رارسېدو سرپناه او خوراکي توکو ته اړتیا لري او ادعا کوي چې مرستندویه بنسټونه ورسره همکاري نه کوي.
د زلزلې وچکالۍ له امله بارانونه کم کیږي، اوبه نشته، خلک سرپناه خیمو، کمپلو، خوراکي توکو، سون توکو او ګرمو جامو ته اړتیا لري. زه د ټول کلي او ټولو خلکو په استازیتوب دا وایم چې باید هڅه وشي او د خلکو ستونزو ته پاملرنه وشي.
په همدې حال کې د نیمروز ولایت یو بزګر حاجي ګل احمد نورزاد ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو کلونو وچکالۍ د کرنې او حاصلاتو په برخه کې کروندګر اغیزمن کړی دی.
دوی سال څو ساله مردم کښت زراعت میکنه، تمام ګندم جو
خلک له دوه درې کلونو راهیسې کار کوي، ټول غنم او وربشې وچ شوي، زموږ خلک ترې ګټه نشي اخیستلی. نیمروز د ځمکې لاندې اوبه نه لري، یوازې د لارام او خاشرود ولسوالۍ لري، خو د چاربرجک، کونګ او چخانسور ولسوالۍ د ځمکې لاندې اوبه نه لري. کوي هم مالګینې وي، خوږې اوبه نه لري او د ځمکې لپاره یې نشو کارولی.
ګل احمد د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د اوبو لګولو، د کانالونو د بیا رغولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د 28مې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما له ښکېلو خوا وغوښتي چې د پوهاوي پر ځای اقدام وکړي، ځکه د دغه سازمان په وینا د اقلیم د بدلون پایلې به د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغیزمن کړي. د یونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو زیان منونکو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون اغیزو ته تر ټولو لږ چمتووالی لري.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د لومړي ځل لپاره د معتادین د تداوی لپاره شل بستریز روغتون جوړ شوی دی.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځه څلوېښت ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي، د هغوی په وجه دوی پزه بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمند اجتماعي، دوه کارمند اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاور رین لرو. هغه بیا جسمی رغون نروسته د هغه روحي علاج ته چې د کار کوي مشوره ورکوي، خپل سنفونه اخلي تربيتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیات په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي، او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام دی، په دغو لوسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالۍ شام دره کې خصوصا د ټولو دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالۍ دي، کامدېش دي او برګمنټال دي، په دې دوه لوسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسې په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
موږ چې راوستي وو داسې مرضیان یو که نه چې مړې راوستي وو، ژوندی به څوک نه وي. اوس مې کشوی وو هغه مرض نه کشوی وو، بیا به دغه کار موږ نه کوو. دا بد کار دیگه نه کوم، یا خلاص شده دیگه دا کار، دا مرضی نه ختم شده دیگه. خدمت د افغانستان کوم، خدمت کور کوم.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګاری او کډوالۍ لامل په میلیونونو کسان په نشي تو کورګ دي. چې نن سبا دغه روغ دي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.